السلام علیکم. په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې. په دې لاره چروغ او جوړ وسی د دغه یو ساعته خبرونه ډیره برخه مخکخه خزو پروګرام ته ځانګړې شوې چې ورسره زموږ د کابل استودیو په ژوندۍ بڼه تاسو ته وړاندې کیږي. خو په پایل کې په موکړې ورستیو خبرونو ته قطر عبدالله عبدالله ته بلنه ورکړي چې د بین الافغاني خبرو د پایل په غونډه کې ګډون وکړي. افغان پوځیانو ډیوران کرښې ته نږدې پوځي تمرینات کړي او د بلاروس ولسمشر الکساندر لوکاشینکو وایي نوې ټاکنې به نه ترسره کیږي. بشپړ خبرونه. د افغانستان د مصالحې عالی شورا مشر عبدالله عبدالله ته نږدې سرچینې وایي نوموړی د بین الافغاني خبرو د پایل مراسمو ته غوښتل شوی دی. د شورا مرستیال اسدالله سعادتي ازادي راډیو ته وویل تر اوسه ښاغلي عبدالله په دې اړه د هو یا نه پرېکړه نه ده کړې. ښاغلي عبدالله ته نږدې یو بل کس هم ازادي راډیو سره خبرو کې منلې چې بلندلیک راستول شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې تر اوسه د بین الافغاني خبرو د پایل کره نېټه نه ده اعلان شوې. طالبان د دې خبرو پایل ته د ټولو 400 بندیانو د خوشی کولو شرط وړاندې کړی. خو ولسمشر که څه هم د ټولو د بندیانو د خوشی کېدو فرمان ورکړی، تر اوسه یوازې 80 تنه له دې ډلې آزاد شوې دي. افغان پوځیانو پرون د کندهار په سپین بولدک کې ډیوران کرښې ته څیرمه هوایی او ځمکني پوځي تمرینونه وکړل. د وسلوال پوځ لوی درستیز جنرال یاسین زیاد دغو پوځي تمرینونو پر مهال وویل چې افغان پوز د د په خبره د کورنیو او بهرنیو دښمنانو په وړاندې د مقابلې وس لري.
نور تاسو بې دفاع خلک نه یاستئ، موږ ستاسو بچیان ستاسو تر څنګ یو. دا تطبیقات چې د کورنیو او بهرنیو دښمنانو په وړاندې زموږ د قدرت نندارې او د پوځي تطبیقاتو په دوام کې کیږي، موږ د بولدک د شهیدانو په نوم مسامح کوو.
پس پین بولدک کې د افغان او پاکستانی پوځیانو ترمنځ د زمری په نهمه وروسته له هغه نښته وشو چې پاکستانی سرتیرو پر هغو پارېدلو اعتراض کوونکو ډزې وکړې چې د چمن سپین بولدک د دروازې د پرانیستو غوښتنه یې کوله. په دې نښته کې د افغان چارواکو په وینا 14 ملکي افغانان مړه او 80 نور ټپیان شول. د پکتیکا په مټخان ولسوالۍ کې 14 طالبان له افغان ځواکونو سره نښته کې وژل شوي. د امنیت قمندانۍ ویان شاه محمد آریان ازادي راډیو سره خبرو کې ادعا وکړه چې وژل شوو کې د طالبانو یو ډلګۍ مشر او د لیزري قطعې مسؤول هم شامل دي.
په دغه نښته کې چې هوایی ځواک او همداراز ځانګړې قطعې هم ګډون درلود، ترهګرو طالبانو ته یې درنه مرګ ژوبله وړوله چې د دوی یاد ولسوالۍ لپاره نظامي قمندان د لیزري قطعې مسؤول اباسی نامدار از ماینونو جوړولو انجینر یو ځای وزل شوی دی.
جګړه ټوله شپه روانه و چې د پولیسو په وینا سهار مهال امنیتي ځواکونو ته له کومې مرګ ژوبلې پرته پای ته ورسېده. طالبانو لا د مټخان د جګړې په اړه تبصرانه د کړې خپلواکو سرچینو هم څه نه دی ویلي او د دې ادعا تاییدول هم ګران دي. د بلاروس ولسمشر الکساندر لوکاشینکو وایي نوې ټاکنې به نه ترسره کیږي، خدای غواړي چې واک تقسیم او اساسي قانون بدل شي. لوکاشینکو ویلي دا خپله دا کار کوي نه د اعتراض کوونکو د فشار له امله. نوموړي کارګرو ته په وینا کې ویلي داسې ورځ به هیڅ کله نه ویني چې زه پکې تر فشار لاندې یو کار وکړم، ځکه د ده په خبره که بیا ټاکنې وکړي د نیم کال په موده کې به هر څه ویجاړ شي. لوکاشینکو وویل د واک د ویش په هدف له وړاندې د اساسي قانون په احتمالي بدلون کار پیل شوی، خو په دې اړه یې نور جزئیات ورنه کړل. د ده ټاکنیزې سیالې سویتلانا تیخانوفسکایا چې له ټاکنو وروسته ګاونډي هیواد لیتوانیا ته تللې د بیا ټاکنو غوښتنه کړې او ویلي دي دا چمتو ده چې د واګې لاس کې واخلي. نیوزیلند د اګست پر 18 د کورونا وبا له کبله د پارلماني انتخاباتو ځنډ اعلان کړی. حکومت وروسته له هغه دا اعلان وکړ چې په تر ټولو لوی ښار اکلند کې دا ناروغي ډیره شوه. د دې هیواد صدراعظم جان سینیدا اردن لخوا په دغه اعلان کې ویل شوي چې د دغو انتخاباتو لپاره د اکتوبر 18 ټاکل شوې. پخوا دا ټاکنې د سپتمبر میاشتې وروستیو ورځو ته پلان شوې وې. نوموړي ویلي بل ځل به په هیڅ صورت دا انتخابات و نه ځنډول شي. عمومي نظر پوښتنې ښیي چې د دې کارګر ګوند به ښایي د دوهم دور لپاره هم انتخابات وګټي. او وروستی خبر دا چې د نتفلکس امریکایي شبکې مسؤلانو ویلي په جنوب ختیځ آسیا کې د ګرځنده ټلیفونونو له لارې د ګډون حق ته ډېرې طرحې لري. دا په داسې حال کې ده چې راتلونکې میاشت به د نتفلکس سیاله شبکه ډیزني هاټ سټار په انډونیزیا کې فعالیت پیل کړي. د نتفلکس یو مسؤل اجای اورورا رویټرز اجانس ته ویلي چې دغه شبکې کې به ډېر محلي محتویات هم ځای پر ځای کړي. د ویلي په جنوب ختیځ آسیا کې خلک تر ډېره د موبایل ټلیفونونو له لارې خپل خدمتونه څاري، نو ځکه دوی پریکړه کړې چې دا خدمتونه ارزانه او ټولو زیرکو ټلیفونونو کې د لاسرسي وړ وګرځوي. نتفلکس په آنلاین ډول سینمایي فلمونه او سریالونه وړاندې کوي. دا شبکه د نړۍ په کچه نږدې 200 میلیونه پیرودونکي لري.
مخکخي خزي
د مخکخي خزي د خبرونه درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه وګما جبار خیل یم او د خبرونه تاسو ته وړاندې کوم. هله د چې تاسو به روغ جوړ وي او د خبرونه تر پای را سره پاتې شي. درنو اوریدونکو، لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده، موږ په دې خبرونه کې یو مخکخه خزه لزان سره مخ کې درلودله. اوس به په دې خبرونه کې نن ورځ موږ دوی فعال خزی لزان سره ولرو چې وا متحره احمد زیده او بل قمر نیا زیده را سره دوی بعد تلیفون په کرخه را سره وی او ستاسي پوښتنو ته به ځوابونه ووایي. د دوی د زده کړو په اړه باندې، د دوی د فعالیتونو په اړه باندې او نورې پوښتنې چې ستاسي ذهن کې پیدا کیږي کولای شي له دوی سره یې شریک کړي. د هغو تر څنګ به د ښځو د جوړیدونکو شورا په اړه هم ورسره خبرې وکړو، او تر څنګ سبا ته د ازادۍ ورځ ده، د ازادۍ د ورځې په مناسبت به هم یو څو پوښتنې موږ هم ورنه ولرو، او که تاسو هم غوښتلې وي نو ګډون کولای شئ او خپلې پوښتنې ورسره شریکولی شئ. درنو اوریدونکو، زموږ د تلیفون شمیرې دي 0999 45 30 او بل شمیره مو ده 0900 8225. هم د اوس را سره اړیکه ونیسئ، په دې خبرونه کې را سره ونډه واخلئ، د دوغو دوو میلمنو په اړه باندې خپلې پوښتنې را سره شریکې کړئ. هم د اوس موږ سره په لاین باندې اغلی متحره احمد زیده. اغلی احمد زیده، خبرونه ته خره خلاست.
ډیره مننه، ډیره زیاته مننه.
خوشاله یو چې په خبرونه کې له تاسو سره یو. تاسو خو ډیره اوریدونکو پیژنی، خو که یو ځل بیا هم خپل اوریدونکو ته ځان ورو پیژنئ نو خبروي.
ډیره مننه. بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم انجینر زوره متحر احمد زی، په اصل کې د لوګر ولایت محمد اغه ولسوالۍ د سخاب د تلیم په قوم احمد زی يم. په ابتدایي زده کړې مې کابل کې کړی دي، او عالی زده کړې مې اریانا لیسا کې، فارغ سم وروسته لږ د ننګرهار پوهنتون کې انجینري پوهنځی مې ویلې. نو بالې دې څنګه پوهنتون خلاص کړو، نظر په شرایطو کې وضعیت سم نه و. چې راته موږ پاکستان ته لاړو، زه تقریبا 8 کاله پاکستان کې معرف بخش کې ما کار کړی، فعالیت مې درلود، اول د مکتب استاد وم، ارسی سره بیا مغه ارسی له طریقه مخفل مکتب جوړ کړ. نو تقریبا 2 دورې ما فارغان ورکړي دي، جنته جلسانو لولو جایو کې کار کوي. لږ وروسته یا بچیا کې د دولت متخصصین لارې نه د ښځو چارو وزارت محترمې تاجوجان کاکړ په بلنه باندې زه کابل ته راغلم. بیا تمسین د انتخاباتو کې نشنل ترینر افسر او مسؤول دي زونو. وروسته لږ نه د خلکو په درخواست باندې بس کارځای سره وټاکل شو. بیا زه شورا ولایتي ته راغلم په 1940 اتیا کې. لږ وروسته پارلمان ته کاندید وم. متاسفانه چې زموږ رای په هغه وخت کې مانوي صاحب رئیس و، منطقوي خلکو چا څه په ساحلي کارو کې کارونه کول. زموږ رای سره یعنې ما خلکو دا ټرا کړی بیا د خلکو په ډانم دومره ډېره مطمئنه نه، خو په هر حالت سره نتیجه مانه خسته بیا دیارلس سوه نوي کاله دیارلس سوه اخره د دیارلس سوه نوي پورې فری سندی زیاوزی او د پنځم د جادي د دیارلس سوه نوي نه تر دې مهاله پورې پکتیا کې د جنوب زون کې اولین قسم چې د معاون ولایت یا د ولایت مرستیال په حیث باندې د فرهنګي او ټولنیزو چارو کې مې کار شروع کړ، خو اوس هغه ټولنیز اختیارات زیات شوي دي په فرهنګي بخش نه په اقتصادي اوښتي، اوس فعلاً چې د پکتیا ولایت ټولنیزو او اقتصادي چارو مرستیال مقام ولایت
بلې ډېر ښه، ډېره زیاته مننه اغلی احمد زی. زمونږ اورېدونکو به هم له تاسې نه پوښتنې ولري، خو که راشو اول یوې خپلې پوښتنې ته. تاسې یادونه وکړله چې ډېرو ولایاتو کې تاسې دندې ترسره کړې دي، څو ولایتونو نومونه مو واخیستل. تاسې خپله د کوم ولایت یاستئ او خپل ولایت ته مو څه کړي؟
شروع کوم درته له ما درته چې د لوګر ولایت یم، د محمد اغي ولسوالۍ او د سرخاو د کلی. شروع کوم لغه خبره مې تیز وکړه، هغه زه خپل اسان د لوګر یم، بیا محمد اغي ولسوالۍ دی، بیا کلی د سرخاو کې خپل ډاکټر صاحب اشرف غنیم دا موږ جده تقریبا موږ سره نږدې یو خپلوانی.
په دې کلی کې یا په دغه سیمه کې چې ستاسې پلرنی ټاټوبی دی، تاسې دې سیمې دپاره البته د ښځو د پرمختګونو لپاره که د خپلو کړنو یادونه وکړي؟
ډېر ښه. ما په کومه دوره کې په کوم وخت کې شورای ولایتي کې وخت په وخت باندې زه تلم، زه ازرې ولسوالۍ ته تلم، څوسي څوک نشي تلی، زه خوست ته تلم، زه برګ ته تلم، زه ماغه ته سارخ ته تلم، ما ډېرې ستونزې حل کړي، برکې براک ته تلم، سرخاو ته تلم، د مال در لاسته راوړنو سرخاو کې اولین وار موږ هلته مکتب جوړ کړ، ما د ورور د ورېندار په مټ باندې مې هغو ته ما فاند واخیست، پروژه مې ورته واخیسته، د جینکۍ مکتب هم تاسیس کړي او په زمن کې تعمیر هم ورته جوړ کړي. دا ډېره غټه خبر وه، هغه چې د باندو خراب و ویجاړو، ما هغه باند مې ورغاوه. نو د خواګانو ته ما خپله کله چې د سورۍ ولایتي دوره مې خلاص شوه، زه تقریبا یو کال شاګرد محوري د کوار برنامې له لارې نه زه هغه ومه ترنار ومه، ما په هرې ولسوالۍ ته زه تلم، لاس پنځلس ورځې به بیا همالته ما استادانو ته ترینینګ ورکړه. نو محمد اغا کې سرخاو کې بهم دا کار کړی، زرغون ښار کې بهم کړی، چناو کې بهم کړی، د محمد اغا کې بهم کړی، همداسې په مختلفو ولسوالیو کې به زه تلم، په مرکز کې مې هم کړی، ما به د مکتبو د څو مکتبو هغه به مې استادانې به مې راغونډولې، به مې دوی ته شیوه د درس ورښودله. اول دا چې دوی باید یو استاد مکتب ته ځي، باید پلان ولري، دا پلان څه رقم دوی جوړ کړي، نوشته یې کړي، یو وخت کې نو دوی سنف کې کار شروع کوي، یو شاګرد محوري په دې معنا، یعنې ټول کار باید استاد ونه کړي، باید شاګردانو ته وخت ورکړل شي، په روزانه تدریس کې شاګرد باید فعال وساتل شي، چې هغه له دې معنا ده سم درې کټګوري تقسیم کړي، هغه ډېر لایق او متوسط او هغه شاګردان چې لږ ذهني مشکل لري هغه دي. نو هغه په دغه حساب باندې ما دوی ته ترینینګونه ورکړي، مختلف پروژې مې دوی ته د خیاطۍ، د سواد آموزي، د دوی له حقوقو مې دفاع کړې، کله دوی حقوقي مسایل درلود، معرف کې مشکل درلود، په ولایت کې ساتې مشکلات درلود، کومکونه مرستې، نو په مختلفو برخو کې ما ډېر په جرات سره د دوی له حقوقو نه دفاع کړې ده، او زیات وخت به زه نارینه وو سره مواجه وم. اسلامي حقوق د دوی چې هغه میراث ده، هغه علمي دین ده، هغه مدرسې دي، ما زیات وخت به علماو سره هغه برخو هغه به مې که ورته ویلې به مې چې دوی باید خپله کوره راشروع کړي، فضل دوی خپله مېرمن، دوی خپله لور، دوی خپله خور باید علم دین وروښیي، چې هغه بیا همداسې را ووځي کلي ته، د کلي نجونو ته یې وروښیي، د کلي نجونې همداسې فرض مثال دا په یو شکل د موج باندې را شروع کړي، چې تر هغو موږ خپل دین باندې پوه نه شو، نو موږ هېڅ وخت نه شو کولی چې دنیایي علوم هم زده کړو. دې څنګ سره ټکنالوژي بخش باندې شفاخانه او دغه پراته ماده کومه کوشش وکړ په وخت کې زلو کارته د پانتون سره کومره افسرانواله کله پراختیا مختلف وبښو کې کله چې په لوګر کې ما ډیره فعال وند ګرځول ما سره دوستان ما پیژنې چې د زری په نو مال چا کوم شان نه خست متاسفانه فرض مثال کا خلکو د انتقام کو په ډیر خوندرمي سره کار په ډیر علاقه سره کار کو د غریب حقوق کنه ما همیشه زیات دفاع کوله اول قدم ته لسه په دوم قدم کې ځوانان د دې سره چا واسطه نه درلودله یعنی همیشه زله کسپار غوند مخه ته ولاړو
بله ډیر ښه اغلی احمد زی تاسو خپل کارونه د خپل ولایت په سطحه باندې څه ډول ارزوي یعنی د شته ستونزو او ننګونو په پام کې نیولو سره تاسو کارونه به د خوځو لپاره تاسو په ان څومره ګټور او څو سلنه کافی وو
د ما د شورای ولایت کې چې ما کار کوم البته خود ډیر لر نقطو ته ځتلم پل زنه منطقه والته موري ورته ویل ما پیدا کول چې دلته موږ تعلیم یافته خوایلی پیدا کو نو ما زیات جیک مکتبونه ایجاد کړی دي هغه چې پیدا لم څه پرنده ته تعلیم یافته خوایم دسته یا دلته سپینګیری ناری ناسته چې خلک تر راس نه کوي نو ما څو نقطو کې په مرکز کې په مختلفو جیک مکتبونه ما جوړ کړی یعنی مکتبونه مې ایجاد کړی خلکو ته مې د انګیزه ورکړي دوی باید د جنکه مکتب جوړ کړي دوی باید خواندو د علم دین لپاره د مدرسې لپاره ما زیات خلک هغه کړي دي تشویق کړي او د دې په زمن کې یو ډیر ښه کار د موږ په وخت کې داسې چې موږ تاریخ تر اوسه پورې دوام لري هغه ذهنیت سازي او په زمن کې موږ خلکو ته ورخ ودل چې یو ښځه رهبر کېدای شي او ښځه وکیل کېدای شي او ښځه رئیس کېدای شي زه تقریبا اولین خزم یعنی یوازینی خزم چې په ستاسو د افغانستان باندې موږ تخنیکی خزم نه په زراعت کې درلوده نه په فرعي سندیز یا اوبو کې درلوده نه په انکشاف دیات کې درلوده فقط یو خور د موږ واسه فائده ما کې هغه رئیس تیرسوی و ما د افغانستان په ستاسو باندې په تخنیک بخش کې تخنیکی بخش د موږ خزم رئیس نه درلوده ما تقریبا لنوینه تر اخره ده نو دا پورې ساتي نه کاله کیږي ما زه ډیر فعال رول ما ولوبه او ما خلکو ته ورخو ده چې وکړه د انجینر کېدای شي او کله یو ښه مدیر کېدای شي او هغه پروژې چې ما تطبیقولې لږه قطعا فساد نه و ما شرکت سره هیڅ وخت معاملې نه کوله ما خپل څه خیرات نه دښته غواړم ما زه پیسې دولت پیسې درکې زه پیسې درکوم زه کار دښته غواړم ځکه د کار په کیفیت باندې مې شته ماغه کو په صلاح تاکید مې کو څنګه یو دلیل هم ده شی چې ځکه چې وګورې چې ما ته بعض کسانو ډېر زیات مشکلات پیدا کول هغه په دې معنی نه خو دې څه ما هیڅ سره سازش نه کو فقط خپل کار مې کو پاک ستر هغه کوم کار چې ما ته راسپارل شوی و تخنیکی کا هغه ما ډېر په اسانه وجه کو په لوی جلسو کې مې دفاع تر کوله نو اکثره پروژو نه اکثره فزن کومه کونه په دې جرأت سره مې د خاطر کوله یعنی هدف دا شی و چې کوم کارونه چې ما په خپل وخت کې کړی دي ما د دولت په ساته باندې وکړم ولس په ساته باندې وکړم یا سات په ساته باندې ما دې رسالت په کړ یعنی زه بدون دې چې زه فرض شخصي منفعت ما د نظر ونه یا بدون دې چې زه فرض مثال وایم چې ما به څوک دې چوکې نه لري کی نه ما دغه مسالې ته نه کته چې ساقه حقوق څه دي افغانستان په ګډه کې چې د خلکو په ګډه کې ما خو ډېر جرأت سره نشه د فامتر کلی دا اوس هم ترڅو نو یو دلیل هم چې د ما د پېستلا خلکو په ما باندې باوري و دا واغه همدغه شی ویل دا قد په دې عقیده و چې دا یعنی سپیشل خدای دا دفتر شي له حق او حقوق دفاع کوي د چا طرف نه کوي د وطن د ترجمانه ده د وطن خدمت ترجمانه ده غریب دوست ده نو د ما فعالیتونه هدف هم د موږ خاص د دې مظلوم وطن ته خدمت او د جنگ مخنیوي او دا خودلو چې موږ خځه هم کولای شو یو ښه رهبر اوسېږو یو ښه رئیس اوسېږو یو ښه مدیر اوسېږو خصوصا اوس چې زه به کوم سمات کې فعلاً کار کوم زه اولینه ښځه چې زه پکتیا ته لاړم مخکې له ما نه خویندو کار کړی په کلیو کې هم کړی خو په دومره جرأت سره دوی نه درلودل، پردن دوی ولایت ته لار نه درلودله چې دوی ولایت آزاد راشي لاشي. مخکې موږ نه یوه زموږ یوه خور په نوم د جندار عامر پایس باندې هغې کار کوو.
بله،
ولې هغې کار داسې و چې به ما اتاق پورې محدود وو، زه چې بېچاره به راغلم اتاق کې به ناسته وم. ولې زما په راتګ سره نن ورځ زه ډېره خوشحاله یم چې د پکتیا خویندې ته ما یو اخلاقي جرأت ورکړ. دوی ته ما د تعلیم په بخش کې ما زیاتې تشویق کړې، زه ولسوالۍ ته لاړم، ان تر ډنډ پټانه میرانشاه پورې زه لاړم، یو تعلیمي د معرف کمپاین هم شروع کړو. له نږدې نه ولسوال صاحبان ولیدل، شوراګانې هم ولیدلې، ښځې هم ولیدلې، استادان هم ولیدل، هغو سره نقدي کومک وکړو، هغو د هغو مشکلات هم راټول کړل. فرض مثال اولین وارم د زمي لپاره آمادګي د کانکور کورسونه ما ایجاد کړل، استادان ورته ونیول. په مختلفو بخشو کې اولین د جنکیو مکتب ایجاد شو، خصوصي لیسه چې مخکې لیدې نه نو نو که پانتون وو، که معرف وو، که په زراعت بخش وو، که د انکشاف ایجاد په بخش وو، که غونډې وې، یعنی اوس که میډیا بخش ده خویندې واقعا ډېر ډاډه دي په دې باندې پوهېږي. ټول ما ته وایي چې موږ د فکر کوو چې دلته موږ ته لکه یو مور غوندې یا لکه یو غار غوندې څوک ده، او حتی نتیجه ښه په دې باندې ده چې د پکتیا خلک باوجي چې ډېر درانه خلک دي، واقعا ډېر درانه خلک دي، ما ډېر قدر کړی. زه دوه کاله چې راغلی یم زه داس نه کوم چې ما پکتیا کې یوه ورځ تېره کړې د وظیفې که دوه ورځې، دومره راحت یم زری نه ګانه. خو هغه شی چې فرض مثال مخکې دوی فکر کا چې ښځې نشي کولی، هغه بې باوري وه یا بې اعتمادي وه. نن ورځ ګورو ښودله چې یوه ښځه واقعا معاون هم کېدلی شي، رئیس هم کېدلی شي، رهبر هم کېدلی شي، یوه ښه مدیر هم کېدلی شي. په دې اساس باندې موږ یو غټ کار چې ما په پکتیا کې جنوب کې کړی هغه اعتماد صحیح ده. یعنی ما خلکو ته ښودلي چې یوه ښځه د اسلام په حجاب کې او دراز کې حجاب هم نه غواړم، زه لوی سپین ټیکری سر کوم، خو دې چې موږ د پښتنو پلاو ساتر ده، یعنی د یو ښځه د اسلام په حجاب کې، د پښتو د دستور په حجاب کې، دا ولې چې خپلې خپلې دندې وړاندې بوځي او ماسره وکړي، نو د مانده دغه فعالیتونه هم ګر چې زه ځان خپلې بدبختیانه تقریبا مطلب کوم کار چې موږ کړی وو هغه دولت خوښ کړی وو، پنځوس شپېته صنف موږ ته امتیاز راکړل. د دې صنف سره پوهنه کې هم کار کړی دی چې وروسته له ما نه ډېر کسان هغه ته راغلل، ماونه د تدریسي راغله، ولسوالۍ کې امرین راغلل. نو زما اول کار هغه ده تعلیم تربیه ده، ملي ده، او دوم کار زما د
بله بله. آقای احمد زی استاسی د تلفون کرخه د سی قطع وصل کیگی لکه کی دیشی زیت متغیر ورکی ک غږ مو د ثقت وصل کیږي. تاسو خپل ځې تل غونډه تغیر ورکړئ، زمنګ د بل میلمنه اغلی قمر نیازی په کرخه در سره دې ته خراب لاس توي. بله اغلی نیازی ستړي مشي،
خیرونه یوسی، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو تاسو ته، تاسو همکارانو ته، او د رادیو ټول اوریدونکو ته، همچنان مهرمن احمد زی ته زما احترامات او سلامونه وړاندې کوم. چې نن ما سره په لاین کې ده. خوشاله یم چې تاسو د رادیو فرصت راته مهیا شوی ده چې تاسو د رادیو څخه خپل خلکو ته خپل د زړه پیغامونه ورسوو. مننه، ژوندي اوسئ.
ډیره زیاته مننه چې خبرونه کې مو ګډون وکړ. اغلی نیازی، ک د خبرونه د قانون سره سم په سر کې اوریدونکو ته هر څه زیات ځان ور وپیژنې، که څه هم ستاسو لنوم سره اوریدونکو آشنا دي، خو که یو ځل بیا ځان ور وپیژنې ښه به وي.
بیشخه خبره ده، قمر نیازی ما د هلمند ولایت څخه، د هلمند ولایت اوسیدونکو یم. ز فعلاً د ولایت مقام مشاور یم د شذو په چارو کې، او زمين کې ډیر څه لاسته راوړل لرم. د دغه ژوند په تجربه کې ډیر څه د لیسانس کچې زده کړل لرم. همچنان معلمي مې کړې ده، تقریبا درویش کاله مې معلمي کړې ده. هغه څنګه مې یو خصوصي شونیز مرکز، د نوی البیرونی شونیز مرکز په نامه باندې، چې هلته مې ډیر فرصتونه خوندو ته مهیا کړی. مدرسه مې یو بخش کې خوندو ته جوړ کړی ده، چې د کمپیوټر او د عربي او د انګلیسي صنفونه لرو. په کې همداشان د ښځو چارو ریاست مې کړی، او مدیریت مې په مکاتبو کې کړی. دغه دا د ژوند تجارب دی چې زه لرم د ځان سره.
ډیر ښه، ډیره زیاته مننه اغلی نیازی. یو اوریدونکی به راواخلو، بیا به راشو خپلو میلمنو ته. السلام علیکم. السلام علیکم. بل اوریدونکو برا واخلو. السلام علیکم. فکر کوم چې اوریدونکو مونږ ته زنګ وهي، مګر په می تلیفون ته نه یې. وعلیکم السلام، په خیر راغلی. امانه ورمه
د اخر کور سلام
وعلیکم السلام. مهرباني وکړئ نوم راته ووایاست، د کوم ځای اوسیدونکي یاست؟ رضا خان، په خیر راغلی. مهرباني وکړئ پوښتنې را سره شریکې کړئ.
لوګر کې کومو ګوري او کنه ته د خزو سند دې درته زیات دي
مطهره احمد زین. مو پوښتنه دا ده چې ولې ټول کارونه د لوګر د پاره نه کوي، ځکه چې هغوی ډېره ستونزې لري. ډېره زیاته مننه. ډېره مننه.
دا چې ډېر پالانې د لوګر ولایت لکه مقدس احمد زین خور ده، دا ده که نه، او لوګر ولایت کې ډېرې د معارف ستونزې دي. خدای پر وړاندې ډېر تاوتریخوالی پېښې سب کېږي په کې، ولې دې ته دومره توجه نه کوي دوی؟
ډیره زیاته مننه له پوښتنې نه. مو مننه را به شو. بیا هم اغلی مطهره احمد زی ته. اغلی احمد زی، په کرخه یاستئ؟
بله. وام زه دی.
مهرباني وکړئ.
بله، زه به دې ورور ته داسې وایم چې زه له څلور اتیا نه د لوګر د خلکو په خدمت کې وم، تر د ننوي تر پنځوسم کاله پورې، تر اخره پورې. نو داسې و چې رئیس صاحب جمهور مناسبه وګڼله د زون په ساته باندې یا واغی ورکاو ماوینی یا مرستیال هغه کولې ګمارلې. نو په هغه حساب باندې رئیس صاحب جمهور دا وکمار ته زه د پکتیا لپاره د مقام د ولایت مرستیاله وټاکلم. نو مخکې له هغه نه چې ما کوم فعالیتونه دوی ته ویلي دي، هغه په هغه وخت کې زه په لوګر کې وم، هغه ما کارونه کړي. او اوس چې زه دلته دېسې ما ته راغلې یم، دلیل دا شی ده چې پکتیا هم بخش د لوګر دی، یعنی د لویې پکتیا په ساته باندې موږ غواړو. او راغله نو د معارف مشکلات، او دا موږ په لوګر کې ډېرې تکړه هغه لرو، وکیل صاحبان لرو، محمدي ده د شورای ولایتي کې وکیل صاحبانې دي. او اوس هم که فرض مثال د ما ته ضرورت شي، د ما شماره تاسو ورکولی شئ په دواړو سترګو، زه د کوم چې پوه شم د ما خیر رسېږي. زه د ما د مور و پلار ټاټوبی ده، پلار مې د لوګر و، زه د لوګر یم. د موږ نیکونه ټول د امریج دي، زه په خدمت کښې مې انشاءالله دریغ نه کوم.
بله، ډېره مننه احمد زی. قمر نیازی ته به راشو. اغلی نیازی، زما غږ اورئ؟
بله بله.
لکه څنګه چې تاسو د خزو چارو رئیس هم پاتې شوی یاستي، د خزو پستون زوب په هغه وخت کې د خزو ستونزې ډیرې چوي، او د غستونزې تاسو لکوم لارو حل کولې؟ یعنی تاسو سره د ستونزو په حل کولو کې چا ډیر مرسته کوله؟ البته کومې ادارې؟
هلمند ولایت کې عموما ډېر د ستونزو د ښځو ستونزې اکثرا کورنۍ تاوتریخوالی دي، چې دغه کورنۍ تاوتریخوالی عموما د ښځو په دغه خاتمه کېږي، د دوی په نقصان، یعنې د دوی په نفع نه تمامېږي. هم جریان کې د تاوتریخوالی د دوی دغه پکې د مشکلات سره دی مخ دي، او هم کله چې خاتمه وسي که طلاق وسي هم ښځه متضرره ده، او که فرض د کور وي سلسي هم ښځه متضرره ده. نو چې دغه کورنۍ تاوتریخوالی یو څه رواجي او فرهنګي مسایل دي، یو څه هغه مسایل دي چې شرعي بڼه نه لري مګر پر ښځو باندې تحمیل شوی ده، ځکه چې موږ د شریعت څخه هم دومره خاص آګاهي نه لرو، فقط رواجی شریعت متردانه نه ورځ پر مخ ته ورایده. نو ځکه تاوتریخوالی عموما د ناپوهۍ له وجې څخه بے حد بے اندازہ ڈیرا دا، یعنی فرار از منزل خزیه ما سے ڈیرا سلے کرا چیزا با خودو چار ریاست کیوں ہمیں بے تاوزی خوال اللہ واجی تخل آگا خودو دکور تخل پراری کے دلا، او دا اصل جرم ہم ندا
بله. دغه ستاسي منځګرتوب څومره په دغه موضوعاتو کې ګټور و؟ څومره یعنی ستاسي دغه مداخله خلکو ته، عامو خلکو ته د منلو وي، او ستاسو په نظر باندې به تاسو څو سلنه دغه ستونزې حل کړې وي؟
الحمدلله که داسې درته ووایم چې په سلو کې اتیا پنځه اتیا فیصده موږ موافق وو، خو دلته دوه دلایل نور هم موږ سره وو، ځکه چې د ښځو چارو ریاست همیشه د علماو سره به په یو ځای یا د هغوی په موافقه باندې به کوم فیصله کوله. د اجو اوقاف ریاست همیشه موږ سره ښه اړیکې درلودلې او لري، همدا اوس هم د ښځو چارو ریاست سره ښه اړیکې لري. نو اجو اوقاف ریاست هغه ریاست چې اکثر علما پکې وو، او د علماو نظریات زموږ د خلکو دپاره واقعا شکر الحمدلله مسلمانان یو تر ډېره بریده پورې د منلو وړ دی. نو د علماو سره په ناسته کې او د هغوی څخه د نظر اخیستلو په نتیجه کې، او د دې سره سره قومي مشران اکثر موږ سره همیشه په تماس کې وو، هوا همیشه همکاري موږ سره کوله قومي مشران. نو په دغه تفاهم باندې چې موږ کوم معضله حلوله، کوم مشکل مو حلوله، د دغه دوو برخو څخه چې کله موږ استفاده کوله، نو موږ د ډېر کامیابۍ سره مخ وو، او انشاءالله هغه مشکل به هم په ډېر اسانۍ سره حلېدله، او بلاخره هغه خلکو ته به مو هم قناعت ورته ورکوله. د دې باعث نه کېدله دغه موضوع چې خلک د دې چې موږ سره دغسې برخلاف سي، لا به یې منله چې موږ نه پوهېدلو چې داسې دا ریاست به داسې مشکلات حل کړي. موږ به فکر کول دا ریاست به میډیایي کړي دا موضوع، زموږ عزت به د خدای نه کرده په بازارو کې سي، په عکسو کې سي، په اخبارو کې سي، په مجلو کې سي. دا خو بېخي ښه خبره ده چې په قومي مسایلو باندې دا حلېږي، د علماو په ذریعه دا موضوع حلېږي. دا موضوع لا موږ
ورسته مخکې نو روشانه و تر روشانه سوله دا د خلکو لال ذهنونه خلاصېدل چې زه خده یعنی دغه دوه قوتونه و چې موږ د کامیابی سبب ګرځیدل او اتیا فیصد پنځه اتیا فیصد اته داسې موارد کې چې سل فیصد وایي مبالغه نسي د دې دواړو قوتونو په کومک سره موږ مشکلات حلېده.
بله ډېر مننه آغلی احمد زی، تاسې خو په کرخه یاستی را سره.
بله،
تاسې په خپلو خبرو کې ډیر څه یاد کړل چې تاسې د تعلیم او تربیه په برخه کې د نجونو لپاره د ښځو لپاره ډیر زیات کار کړی دی. را به شو ستاسې تعلیمي دورې ته، تاسې د نورو نجونو لپاره د تعلیم زمینه برابره کړې ده، ستاسې د تعلیم موده څه ډول وه؟ که د هغه وخت لږ کیسه راته وکړئ، لږ راته ووایاست چې توپیر یې څه و، یعنی دغه اوس شته ستونزې هغه وخت کې وې ستاسې په وړاندې کوي نو څه ننګونې وې؟
ډېر ښه، ډېر زیات خوشحاله یم چې زه تاسې سره په اړیکه کې یم او خپل ولس مخاطب
یم.
زموږ یو خوش زه به البته د ټول افغانستان په ساته دغه وخت وکالت نه کوم، خو خیر خپله به درته وایم. هغه دا وایه چې زما پلار پوهنوال عبدالهادي یاري اولین متخصص د ژبپوهنې و چې د مشیګن یونیورسټي نه هغه راوړی و، ماستري راوړی وه. ماوین د علمي د فاکولټي و، استاد د پوهنتون و، نو دی ډېر روشن فکر انسان و، پخواني مشران ټول پېژني. نو زموږ پلار څه وخت موږ موسه کوله چې دی بېرته له امریکې نه راغی، وایي دوی ویلي چې زه مې په اولادو کې په افغانستان کې تعلیم نه کوم، دی خارج ته لېږم. نو زما نیکه محکم و، نو موږ داسې و چې زموږ کورنۍ له ډېر پخوانو ماماګانو پلار مې و دا دوستان ټول زموږ د کلي ډاکټر صاحب اووم پلار کې موږ سره شریک ده. دا زموږ ټول کلی همداسې هغه خلک و، په اصطلاح ټول تعلیم یافته خلک و. نو موږ شخصا خپله موږ د تعلیم په بخش کې ستونزه نه درلودله، له موږ اوله موږ ته زمینه مساعده کړې وه. زموږ مشران د خدای وبخښي، هغه د ټول وخت رسېدلي د تعلیم بخش کې، زموږ مصرف بخش کې، د ما مور زموږ خویندې زیاتې وې. مور به مې کله ویلې وای د جنکۍ به څه پیدا شي، په پلار د ډېرې ګرانې وې، نو ویلې به چې زموږ مور ته ویلې چې زما زه نور نه یم، زه خفه، خو زموږ مصرف زیاتې دي. کله چې موږ به پوهنتون ته تلو، په وخت کې به مو درې رقمه فرزندي پسرلي به مې یو رقم کالي، د وړي به م بل رقم، د زمي به م بل رقم. د ویلې ویلا پلار دې څومره هوښیار سړی دی، وای ما ویل چې جنکۍ به چې مصرف وکړي دا خو رښتیا کار کې دی، پتلون واغوم دي زه ته کورتې او بالا پوش د تاسو خو رښتیا مصرف زک دی، زموږ خوای دی پینځه پک خوای دی. نو ما څه دي چې شخص اند موږ بسته خاندان ته د ماما کورنۍ و، کوم موږ او کله خالام و، کوم ترونه و، بسته کله دی موږ د سرخه په دې بس کې مشکل نه درلو، د مخ قابل کې وسې د موږ وطن کې ځنه کا په قابل کې، یعنی ما د موږ د تعلیم په بس کې، د فاکولټي په بس کې اس نو ستونزه نه درلوده، نه اقتصادي ستونزه درلوده، نه فاميلي درلوده، نه اجتماعي درلوده. ولی په وجود یې هم هغه کوم منطقو کې چې موږ فرزن لاسرسی درلوده، هلته بیچارهګانې جنکۍ ډېرې هغه لاندې وې، تعدید لاندې وې. د جنکۍ مکتبونه نه وو، فرزن مثال مکتبونه ډېر زیات لري وو، حتی موږ چې مکتب ته تلو هغه مکتب هم ډېر زیات لري، موږ به یو ساعت له دې خوا په پښو تلو، یو ساعت به له هغې خوا په پښو راتلو. یا فرزن زموږ د ښار لیسې ته راغلو، ښار ته راغلو، ابتدایي مکتبونه کلي کې و، بیا همداسې چې پوهنتون ته تلو د لارې فاصله وه، دغه هم تګ و راتګ. خو موږ ته شخصا زه احساس نه کوم چې ما به کومه ستونزه لیدلې، خو زمینه موږ ته مساعده او آماده وه، هم له نګاه د فرهنګي، هم له نګاه د اقتصادي، هم له نګاه د فرهنګ به تشویقولو همکاري به راسره کوله. خو نور خلک ټول دغسې نه و، د افغانستان په سطح په کلیو کې هېڅ مکتب نه و، په لرې لرې ښارونو کې استثنا استثنا څو مکتبونه و، په سطح مشکلات و. خو یو خوشبختي هلته په دې کې وه، هلته ډېر ارامه فضا وه. زرشاه خان د خدای وکړي، د اعلیحضرت زرشاه خان وخت کې موږ مکتب ویلې، موږ ډېر زیات استفاده و. فرض مثال دغه خبرې چې دا اوس دي، دغه مشکلات، دا ماینونه، دا جنګ، دا خبرې نه وې. موږ به یو میاشت خپل کلی ته تلو، سرخار ته، رخصتي به مالته تېروله، ځکه بیا به وړی راتلو مکتب ته. په مکتبو کې د موږ تدریس ته بیا ډېره زیاته اوچاته وه، د موږ د انګلیسي استاد وه، هندي وه، نو درسونه ډیر په جګه سویا باندې او ډیر جګه ساته باندې او کې ابتدایا کې او کپلیسا کې او استادانو ډیر زیات کوشش کو مخفل ډیر زیات کوشش کو د موږ په وختو کې نن درتونونه هر کال به د موږ خیاطیان چابته کې خیاطی کړي و د معرف نن درتون ته وتله په تور مثال ښه خطاطي به کړي او ښه رسامي به کړي دا مسائل به ټول تلل د تشویقي بڼه یې درلودله نو دغه وختو د موږ وختو کې واقعا د داود خان وخت اخره و د ظاهر خان په وخت کې موږ تعلیم کړی ده موږ هېڅ کوم احساس د هغه نه ده کړی مشکل هم نه ده احساس کړی خلاصې کړه خو نور خلکو چې څه ټول بیا داسې نه وو ومیت ارام ومیت ښه و خو خلک اکثریت خلکو د لارې د فاصلې لپاره چې مکتبونه نږدې نه وو یا فرض مثال په کلیو کې مکتبونه نه وو اکثریت دا چانس نه درلود خو چا څه ویلې غوته مشکلات نه وو
بله بلې ډېره زیاته مننه اغلی قمر نیازی د دې پښتنې په تړاو به یو بل پښتنه لتا سینه ولرو په افغانستان کې ډېرې نجونې دي چې غواړي درس ووایي زده کړې وکړي لوړې زده کړې وکړي مګر تر یو حد پورې کورنۍ ملاتړ لري مګر بیا د پنتون تر کچې پورې دوی کورنۍ ملاتړ لزان سره نه لري حتی ل موانع سره مخ کیږي نه پرې خودل کیږي چې لاړ شي په بهرنیو هیوادونو کې د سیتس نشته کچیرته یو څوک د سیتس سره مخامخ کیږي نو بیا یې حکومت دولت ملاتړ کوي په افغانستان کې کا یو خزه کورنۍ ملاتړ لزان سره ونه لري آیا وبتونیږي دا زمينه ورته برابر ده یا هم تم کیږي چې برابر بشي په راتلونکو کې چې دا د کورنۍ د ملاتړ نه پراته درس وایي لوړې زده کړې وکړي
ستاسو د پښتنې په ځواب کې باید داسې ووایم چې دا امکانات او دا فرصت خو تر اوسه هیچا ته نه ده مهیا زه خپله په داسې کورنۍ کې راپورته شوې یم چې ما موږ پنځه خوندو کې یوازې زه د لسانس کچې پورې زده کړې لرم هر یو چې تر څلورمه صنفه پورې مکتب ویلی بیا د مکتب څخه ایستل شوی ده نور دې بس دا ټول شی د زده کړه ملاس ولی نور کور کار دی وکړه نه هم تل پورې یو خور کې مکتب ویل د مکتب څخه ایستل شوی ده شپږم تل پورې مکتب ویل د مکتب څخه ایستل شوی ده یعنی هیڅ امکان نه لري امدا اوس هم موږ ټول انجونې د خصوصا د هلمند په ولایت کې د دې حق نه لري چې خپل تحصیلات ته ځان ورسوي او موږ په دې امیدوار یو امید ورته لرو چې خدای دې داسې ورځ راوړي چې د کورنۍ د سپورټ څخه بغیر هم یو جلکی وکولای شي د دولت په همکاري باندې د یو نهاد په همکاري باندې یو مهربانه فعال مېرمنې په همکاري باندې چې دوی خپل دغه تحصیلات ته ادامه ورته ورکړي او ځان تر یو ځایه پورې ورسوي مګر متاسفانه تر اوسه پورې داسې فرصتونه چاته نه دي مهیا شوي دي ډېر مشکلات سره یې موږ خوندي مخامخ دي کله د اکثر شاګردان چې راته وایي چې دغه د نهم صنف کې نور مې د مکتب څخه باسي ورکړی یم هغه سترګنۍ مې اجازه نه راکوي چې زه نور مکتب ووایم زه نور سینټر ته نه راځم د مکتب څخه مې سلیم د سینټر څخه مې سلیم بیا دغه فامیلانو سره ارتباطات نیسم هغوی ته وایم چې کوشش کوم قناعت ورته ورکم ورته وایم که د فیس موضوع یې خو ما د خپل څخه فیس ورته معاف ده او که دا موضوع یې چې ماحول څنګه ده خو راسئ تاسې هغه خسرګنۍ ته یې ووایه چې راسئ دا ماحول وویني دا ځای وویني حتی هغوی هم وکولی شي چې خپل لورګانې را وړي په دا سینټر کې موږ سره شامل کړي موږ مدرسه کې دې شامل کړي د دغه دیني علومو څخه د اجتماعي علومو څخه خپل اولادونه برخمن کړي ډېر کوشش کوم ډېر هلې ځلې کوم خو متاسفانه ډېر کم کامیابېږو په دې حصه کې یعنی د سخاص لا سره ورونه نه لرو وکنده افسوس تا په افسوس سره په تاسو سره به ته ویم چې دا څه مسائل تا خصوصا لې منډولایات یې
تاسو ویلی چې تاسو هم په همدسي کورنۍ کې زیږیدلې وې چې تاسو ته هم اجازه نه در کوله البته تاسو نور خويندو ته که تاسو د خپل تجربې راته وایاس چې تاسو څنګه وتوانی دی چې تر دغه ځای را ورسیږئ
مونږ تاسو هغه پښتو کې یو استلال لرو چې خدای دې خور به ورور نه کوي نو ایما هم دغه سي تکړه ورور خدای دې غم نه راکړي ژوندې دي او چې هر چیرې ووسیږي نو اوس که څه هم سره لري په فاصله کې مونږ لمن کې دي کابل کې ووسیږي خپل د چچانو د سره دې خدای نه کمي زما دغه سي یو خورور چې ما سره یو جرا کړ او د ټول کورنۍ په مقابل کې ودرې د لول زی په باندې وایم مکتب ودی وای زور سره کوشش کوم زور سره همکاري کوم نو همیشه به درته را سره ویل زما سپورټ هم کوو د ټول کورنۍ خیمه دفاع
پام کوه تر دا اوسه پورې هم را سره همیشه زما سپورټر ده ته چې پوسټ کوم لاخه کمن چاولې ما ورور ورته ورکوي خو دغسې موږ تاسو پښتنو کې یو دغه لرو نو خدای دې نه دې وروره کوي د ټولو خوندو سره دغسې یو ښه ورور مې درلود چې هغه زما سپورټ کړی وو زه یې همکاري کړې وم زما شاته درېدلی وو او چې نن زه هر څه یم د هغه د برکته یم
بله اغلی
احمد زه غواړم چې موضوع کې دغه اوس فیلیاله تاسو ته تشریح کړم
مهرباني
اوسنۍ زموږ خویندې نجونې دا په څه حال کې دي
مهرباني
پر د مزرعه سره که په مجموع کې دغه څلوېښت کاله جنګ زموږ ډېر بد تاثیر زموږ تاسو په خویندو په ژوند باندې کړی ګر چې زموږ ډېر شهزاده شهزاده ځوانان شهادت رسېږي د څلوېښت کاله د جنګ دومه ګرځي په دې څنګه اجرتونه دي زیرمناو هم له بینې لاړې خو متضرر زیات تاثیر ولې په خویندو په ښځو باندې کوي همدغه ځوانان چې نن ورځ له بینې ځي د یو چا به زوی وي د یو چا به ورور وي نو دغه په دغه حساب باندې د مشکلات په دې کې دي چې زموږ خویندې په اکثریت ولایتو کې خصوصا په جنوب شرق ولایتو کې او په مرکزی ولایتو کې اکثریت په جنوب غرب کې دا کسان هغه نه لري نه ښه اقتصاد لري نه کوم تجارت لري نه کوم داسې دوی فرض مثال جایداد لري وخت چې د دوی نارینه بیچاره په یا زمان یا خاوند یا هغه په شهادت رسیږي نو هغه کوم مظلوم بیچاره ماشومان چې ورته پیدا کېږي پاتې کېږي نو میندې واقعا له ډېر سخت ناورین سره لاس ګرېوانې همدغه علت ده چې دوی خو تعلیم نشي پرې کوی نشي پرې کولی یو اقتصادي پانګ هم نه لري کومه سرمایه هم نه لري کوم کسب کار هم نه لري کوم تجارت هم نه لري نو دا بیچارهګان په لکه لکه په جهنم کې چې انسان ګرځي او رالویږي په دغسې بدبختۍ کې دغه ماشومان رالویږي د دې نتیجه یې څه ده چې دغه کونډې بیچارهګان چې په ډېر فقر په بیچارګۍ سره دا اولادونه رالویوي تر یو وخته پورې چې دا جینکۍ لږ را د چا خبره راغورګي چې لږ راغاتې شي نو دوی دوی ډېر ستام لاندې دي اقتصادي ستام لاندې دي یا دا د فرزن ورور ساتي یا لیوار ساتي یا ماما خسر یا کاکا خسر یا فرزن خپل پلار یا خپل پلارونه خو اکثره دومره ظالمان نه دي ماما او کاکا دي ورسره چې دوی اوسېږي ذاتي بس دوی یو کس ورته پیدا کړي بیا دغه وړکۍ جینکۍ په بڼو باندې ورکوي دا ورکه چې نکې سپینګرې سړیانو ته ورکې یا هغه سړیان چې کی ځانو ته بدل کړي نو دغه بدبختی بیا دغه ورکه چې کی ته وعده سوال دي زړه زړه سړی ته یا په بره باندې اکثر هغه موسن یا هغه وفات شي ځکه دا بیچاره د نور په نور باندې روانه وي د دې خاون لبین لا کی یا یو یا دوه اولاد لري ځکه نو لوی ناورین مصیبت من سره ته د دې څنګه کان چې دي اغه یا بیچارهګان چې په مسافری باندې لاس دی ایران ته یا بل ته یم دا کلو کې یا دا یې مجبور دی لبا د ورځ غرو ته چکسې د بیا پولیس تلار دی امنیت ملي تلار دی اردو تلار دی چې یو پنځه روپۍ پیدا کړي نو نن ورځ د افغانستان ډیر غټ لوی مشکل دی موږ ادم دی تطبیق دی قانون دی
بله
کومه واقعا وګورو چې افغانستان پرمختګ وکړي موږ واقعا وګورو چې افغانستان مخکې لاړ شي هغه وخت به موږ تاسو کامه به اوسېږو چې موږ افغانستان کې اساسي قانون واخلو تطبیق کړو زموږ اساسي قانون جز د قرآن عظیمشان هغه پکې شته یعنې داسې نه ده چې دا فرضاً له بل دین نه راخیستل شوی یعنې په چوکاټ د اسلام دین کې دا قانون تشریح شوی تصدیق شوی ده اوس په اسلام ته موږ راواړو علمي دین په نارینه او په ښځو فرض ده باید زمینه سازي وکړي چې جنکۍ سبق ووایي میراث حق ده د زمینه سازي وکړي میراث ورکړ شي د دې ترڅنګ پورې نکاح باید په خوښه باندې شي د طرفینو رضایت وي کره له صداقه سره د نظر نه نیول کېږي د دې ترڅنګ پورې بهترینه نکاح هغه ده چې هغه مهر کم وي دلاله کې چې برخلاف جنکۍ خرڅېږي نو چې دغه وخت د جنکۍ بیچارهګانې خرڅې شي هلته استقلالیت نه لري هلته چې هر حالت که د صحت له نگاه پراځي که د اقتصاد پراځي که بل پراځي بل پراځي چون مور و پلار هماغه څوک چې وارثین دي هغو پیسې اخیستي ځکه دا بیچاره مظلومه د بدبختي کندې ته ورخطا کړي له ځانه دفاع نه شي کولی
وایي
دا کوم کورني مناجات هم منځته راځي نو موږ یو کار شروع کړی که دغه
موږ کولای شو په دې کامیاب شو د علما کرام په همکاري سره د پانتون استادانو شوراګانو دغه ولوار هم راټیټ کړ د دې ښېګڼې به په دې کې چې موږ بیا کولای شو همدغه په شکل د نمونې سره موږ نورو ولایتو ته کلورونه ورکوي دا پروسه هلته هم کامیابه شي. نو زیات موږ د دغې برنامې په امید کې یو یا ګانا ستونزه چې په دغو منطقو کې ده فقط جګ ولوار ده او دغه د کونډو د یتیمانو بیچارهګانو بې سرنوشتي ده.
بلې آغلی احمد زی، لکه څنګه چې تاسې ته هم معلومه ده د ښځو جو شورا جوړېدونکي ده چې دې کې به ډېرې ښځې غړیتوب لري او په بعضې موضوعاتو باندې به د ښځو اړوند دې خبرې او پریکړې کوي او د ښځو په وړاندې ستونزې به له منځه وړي. ستاسې په نظر باندې په دا وروستیو دوو لسیزو کې چې کوم کارونه کوم بنسټیز کارونه ښځو دپاره نه دي شوي دغه شورا به وتوانېږي چې له دې پاس هغه بنسټیز کارونه دوی ترسره کړي؟
دا اقدام د رئیس جمهور موږ هرکلی کوو، هغه په دې معنی باندې چې هغه خویندې دي موږ چې لاسرسی دولت ته نه لري که هغه فرزند تعلیم تربیه بخش کې ده که هغه په قضایاو کې ده که هغه په مختلف باش که میراست که دی دوی فردن سال بعد کسان پشادت رسیل حقوق دی نور دی نور زیاد تعلیم و تربیه دا تجارت دا فردن سال مختلف بخشونه دی. یعنی دغه شورا که ولیسی دستم و فریق رو پا اساس بندی اینا مظلوم بیچاره خواهده دخبر وزار لنده ونیسی یا پوشش لنده ونیسی یا کواری که دیگوت رو سپوری چاقاگ نداره دلی تو هغه څه په حساب د تعلیم و تربیه یي که صحت یي که تجارت یي که حقوق کې به حقوقي بخشونه یي که میراث یي که فرض مثال مختلفو بخشو کې. یعنی زه د دې شورا ډېره زیاته هغې یمه خوشبینه یم چې لکه فرض مثال شورا وزیران اوس هغه کوي. هلو
بلی اورم، مهرباني.
و شورا وزیران فرض مثال پریکړه کوي خو دا پریکړې د مملکت په سطحه د نارینه او ښځې پکې دي خو اکثر په داسې پریکړو کې هم زیاتې ښځې متضرره کېږي. ولې د دې شورا پر راتګ سره که دوی واقعا واقع بینانه کار وکړي، بې طرفه کار وکړي، تعصب ونه کړي او په زمین کې دولت دوی حمایت کړي، هم اقتصادي حمایت کړي، هم سیاسي حمایت کړي او دوی ښه برنامې جوړ کړي، ښه پلانونه جوړ کړي، ښه طرحې ورکړي، نو زه لبیک ورته وایم واقعا دا شورا به ډېر زر به ښه نتیجه ورکړي. خو شرط به دی تعصب نه وي پکې، خشخوري نه وي پکې، قوم پرستي و زبان پرستي و مذهب پرستي و دا قصې نه وي پکې. د واحد افغانستان د مظلومو د ښځو لپاره سمې طرحې و دا ورکړي. انشاءالله زه په دې مطمئن یم چې دا شورا به ډېره کامیابه وي. او لکه دغه معاونین چې اول وار رئیس صاحب جمهور وویل چې زه به ولایتو ته معاونین ورکوم، همدغه معاونین صاحبانو ته د دوی قرباني وه، د دوی مبارزه وه، د دوی صداقت و چې دا برنامه کامیابه شوله. اوس څلور درسو ته د افغانستان رئیس صاحب جمهور تصمیم ونیو چې دوی هر ولایت ته باید یوه معاونه زنانه ورکړي. نو دغه شورا هم که په همدغسې په بېطرفي شکل سره او په یو ښې طرحې سره او په یو قوي وحدت سره منځته راسي، فکر کوم نتیجه به مثبت وي.
بله آقای نیازی، آقای قمر نیازی، دغه شورا او دې ته ورته نورو اقداماتو ته په کتو سره به ستاسې په نظر دا شورا څنګه یي؟ یعنی څومره به د ښځو لپاره دا ګټه وروي؟
زه هم د احمدزی صاحب په تاییدي باندې ډېر امیدواره یم ورته. یعنی واقعا زما په شمول به ډېرې ښځې د شورا ته امیدواري لري، ځکه چې موږ په میده میده کارونو باندې پیل وکړه. یعنی د کوچني ټولنو څخه د ښځو نهادونو څخه مو پیل وکړه، بالاخره موافق په دې سولو چې یو داسې شورا منځته راغله. او د جمهور رئیس صاحب څخه ځانګړی مننه کوم دغه ستاسې د راډیو د لارې څخه چې واقعا ښځو ته قدردانی ورکړی، ښځو ته ارزښت ورکړی. د تاریخ په اوږدو کې تر اوسه دومره ښځو ته هیڅ حکومت یا هیڅ دوره د ریاست جمهوري نه هیڅ دوره د پادشاهي دومره ارزښت ورکړی لکه چې ډاکټر صاحب اشرف غنی ورکړی د ښځو ته. دغه اجماع ملي زنان، دغه دوه مشورتي لویه جرګه کې چې د ښځو ونډه پکې ډېره وه، دغه حالتونه باعث د دې سو چې داسې یو شورا منځته راځي چې دې شورا ته موږ ډېر واقعاً بیرانه ورته منتظر یو او ورته پټمه یو چې واقعاً زموږ غږونه به په دې شورا کې هغه غږونه چې د یووالی غږونه یې هغه غږونه چې دردونه پکې دي هغه غږونه چې ملهم ته اړتیا لري د دغه شورا د لارې څخه به انشاءالله ملهم ګزاري پرې باندې وسي او د ښځو ستونزې ته به د پای ټکه کېښودل سي انشاءالله الرحمن.
بلې آغلی احمد زی، تر دې دمخه د جمهور رئیس یو بل اقدام چې والیانو ته یې معاونان ښځې ورمعرفي کولې، د جمهور رئیس دغه اقدام ستاسې په نظر باندې څومره تر دې دمه، چې البته پایلې دی، څومره بریالی ده تر دې دمه او څومره پر ځای ده؟ یعنی کوم کسان چې ګمارل شوي دي ستاسې په نظر باندې، یعنی دا پر ځای دی؟
ما مخکې درته ویلې واقعاً چې رئیس جمهور هغه کوم ابتکارات د اوله دوره کې وکړه او اوس کې باوجود دي چې ډېر زیات دی جنګ کې مصروفه ده او ډېر زیات دی په سیاسي مخالفتو کې مصروفه ده، دی ډېر زیات په منطقوي رقابتو کې مصروفه ده، بیا موږ د دې ډېر قدردانی کوو. واقعاً دې چې کوم کارونه شروع کړي دي هغه ټول په جای دي او زه له خویندو نه ډېره مننه کوم او قدردانی کوم چې د رئیس صاحب جمهور کومې طرحې ورکړي دي هغه په اصطلاح دوی هغه خپلې وظیفې ته تعهد لري، لکه یوه جمله یې همدغه مرستیالانې دي چې له هرات نه را شروع شوه، له هرات وروسته کابل و، هغه ننګرهار و، بیا پکتیا و، بیا فرزند بامیان و، بیا دایکندي ده. یعنی واقعاً د موږ دغه خویندې چې راغلي دي، لکه مخکې چې ما تاته وویلې مخکې د مال راتګه پکتیا ته هېڅ ښځې جرات نه درلودې چې هغه دولت ته راشي، یعنې هغه ته بیخي کفر ښکارېدي چې یوه ښځه به څنګه د ولایت مقام ته راځي. نو نن ورځ موږ چې یو برنامه ولرو په جوپو جوپو جینکۍ ښځې په ډېر اطمینان سره راځي، دلیل یې دا شی ده چې موږ دلته زمینه سازي وکړه، موږ اعتماد سازي وکړه، موږ اعتماد سازي په دې باندې وکړه چې موږ د منطقې د فرهنګ ته احترام وکړو، موږ متنفذینو قومي ته احترام په سترګو کې نه لرو، د دستور احترام لرو، موږ علما کرام سره ډېرې ښې روابط لرو، موږ یو سیستم هغه کړی نن ورځ دغه اعتماد حاصله شو، یعنی خلک په دې باندې پوه شول خدم کولی شي د اسلام په چوکاټ کې خپل منطقې د دستور مراعات کول سره هغه کومه علمي پانګه چې لري، کومه تخصص چې دوی لري، کومه تجربه چې دوی لري، کوم هغه چې دوی لري، دوی هم کولی شي د خپل ورونو تر څنګه پورې دوی کار وکړي او دغه زمینه مساعده شوې ده. د همدغې خویندو د مبارزې او د دغو مسایلو په څنګ سره اوس رئیس صاحب جمهور تصمیم ونیو چې څلور دېرش ولایتو ته ورکړي. داسې نه ده چې موږ ستونزې نه دي لیدلې، په ما د موږ په دفتر باندې موږ زه چېرته یم په پکتیا کې موټر بام اوسو، د موږ د مرګ هېڅ نه و پاتې، د سلهاو واره کمین سره مخ شوي وو، د په لاره کې فرضاً هلته چې ده موږ داسې په جرات سره ولسوالۍ ته نه سو تللی نظر د امنیتي شرایطو نه، داسې هغه پخواني کومکونه نشته. فرض مثال پخوا به خارجیانو ډېر کومک د ښځو بخشو کې هغه وافره کومکونه نشته، یعنې ستونزې شته داسې نه ده، خو موږ هغه ستونزې نه بولو، موږ کوم فرصت لرو، کوم صلاحیت لرو، کوم فرصت لرو، غواړو چې له دغه فرصته موږ مثبت کار واخلو. در حال کې داسې نه ده چې هېڅ ستونزه نشته، دا نشته، موږ خو دغه فقط د موجوده فرصتونو استفاده کوو او زه د دغو ټولو خویندو قدردانی کوم چې دوی دا برنامه رئیس جمهور ته هوار کړی او دوی کامیابه کړ. رئیس جمهور نه غواړم چې دوی باید تقدیر کړي دغه اولین مرستیالانې وي چې په افغانستان په سطحه باندې دوی خپل کوم هدایتونه چې ورکړل شوي، کوم لایحه وظایف ورکړل شوي، دوی واقعا دا کامیابه کړي، په مخ په وړاندې لاړه. اوس راغلم شورا ته، شورا هم دغه سی یو نن رئیس جمهور ته وکم ورکړی شورا ته چېږي، دا شورا نه هم هیله لرمه چې دا یو ملي شورا وي، دا واقعا د ښځو د درد لپاره کار وکړي، ښې طرحې ولري، دا یوې منطقې لپاره نه وي، دا فرض مثال د افغانستان هغه لرې ترین نقطه چې د بدخشان د هلته هېڅ بیخي بربریت روان ده، یا هغه لرې ترین نقطه د مزار، یا لرې ترین نقطه د تندار، یا د فرض مثال د کونړ، د ننګرهار، د جنوب مختلف خوست يعني مختلفة فزن بادغيس نمروز سارپول تخار يعني مگه د ټول مرکز د ټول باید پدې کې د ټول خځې باید پدې کې خپل ځانونه وویني پوسی چې دغه شورا د ټول افغانستان ده یو ملي شورا وسی کې هر یو خپل علمي پانګې نه خپل تجربې نه خپل صلاحیت نه مناسب جای ځان ته پکې پیدا کړي او خدای نه خواسته د باعث د دې لکه څنګه چې مرستې اعلان رئیس جمهور تعین کړل موږ د دې له کومې ورته مننه کوو واقعا رئیس جمهور دا ښځو ته ډېر شتور کړی ده خیر ستونزې به وي خو دغه شورا د دې شورا هم په همدغه شکل باندې کامیابي غواړو او کېدای شي چې موږ وزمو اوسېږو موږ لکه څنګه چې پنځه دس کاله کار کړی ده او ملي فکر هم درلود وطن باندې زړه خوږېدلی د وطن په مظلومو خلکو باندې زړه خوږېدلی.